سایبانم نشدی، ای قامتی یار سایبانم نشدی. دولس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، دا ساده رادیو یو بل خبرونه کې مار کله کو دا زموږ غرمنۍ خبرونه ده. د جمعې پر زموږ عموما په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو کوم خلاغه په مخکې خبرونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی او بلجیم ویلی دی چې له فرانسې سره یې توافق کړی څو په پاریس کې د بریدونو اصلي طرح ور وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې ویل چې افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی او باید د ټینګښت لپاره یې دواړه هیوادونه په شریکه کار وکړي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین
خغلی ربانی وای نن هم لمک څخه د دوو غونډیو او دوست هیوادونو په توګه داته مده چې د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو خطرونو د دفاع لپاره شریکه مبارزه وکړو. خغلی ربانی هم دا راز ویل چې افغانستان له کوم ګواښ او خطر سره مخ شي پاکستان هم ترې زیان منیږي. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې دراتلو په معنا دولت تروریزم سره مبارزه ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې شمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ور وغواړي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سوال چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبري وکړي، خو د وسله لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت لامل د غلوبي نشي ترسره کیدلی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچي کې د درې ورځنیو او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ور وغواړي. لازادي رډیونه خبرونه اوري. بلجیمی چارواکو پریکړه کړې ده چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک سلا عبدالسلام فرانسې ته ور وسپاري. دا بریدونه د 2015 کال د نومبر په 14 نیټه شوي وو. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوې اعلامیې کې ویلي د سپارنې اجازه ورکړل شوې ده. شپږویشت کلن سلا عبدالسلام له دې بریدونو څخه څلور میاشتې وروسته د مارچ د میاشتې په 13 نیټه بروکسل ته نږدې نیول شوی وو. د پاریس په دې بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. د سلا عبدالسلام مدافع وکیل ویلی عبدالسلام غواړي په څېړنو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلي وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نه شي نو دا مشکوک کس به ورته په 10 ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي څېړونکي لا هم دا فرصت لري چې له سلا عبدالسلام څخه پښتنې ګروي ګلی وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام له هغه درې بریدګرو سره چې په وروستیو کې په بلجیم کې البته د بلجیم په مرکز بروکسل کې بریدونه وکړل حد اقل له دوو سره یې اړیکې او تماسونه لرل. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشتي ښار د یاربکر کې 14 وو پولیس وژلي او تر شلو ډیر نور یې ټپیان کړي دي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي دي چې موټر بمی چاودنه پرون په هغه غاړه چې وی موټری بمی چاودنه پرون هغه غاړه په نخه کړ چې پولیس انتقالول. د یاربکر تل د کوردستان د کارګرګون یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز دی. پی کی کی له 1940 تر کال راهیسې د کوردانو د خودمختاري لپاره وسلواله مبارزه کوي چې تیر کال د یو اوربن لماتیدو سره د هڅې لسره پیل کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر تیره ورځ د قرغستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایب سره په دواړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنی مشر دی. د کرغستان د ولسمشۍ د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په کرغستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لورې د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له ده سره د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په دیرشمه له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي و چې لا توریزم سره مبارزه، سیمه ایز همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی. دوستانو په تیروتنې سره دا یو کورنۍ خبر دی، زموږ په نورو خپرونو کې به یې واورئ. بیرته د سیمې او نړۍ خبرونو ته راګرځو. عراقي الاصله برطانوي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تیر ورځ د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. دا خبرونه دوستانو په خبرونو کې د شوې تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ. مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو مجله درته وړاندې کړو، د دې خپرونې یو رپورټ راخلو او هغه دا ده چې په فراه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دغلته یوه تاریخي کلا ده چې د نشه یي موادو روږدي کسان په دغه کلا کې راټول شوي دي او چارواکي وایي چې د دوی د درملنې لپاره په سیمه کې یو نوی مرکز هم جوړ کړی. لاړ به شو فراته زموږ د خبریال احمد شاه فطرت ریپورټ به واورو. دا ریپورټ د نشه یي موادو د یو محتاط په څرګندونو پیلېږي، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
په دې غار کې دا د انسان ژوند د سیمو لیتېرو د ښه زړه یې نه تېرو ښار ته ولاړ سو.
دلته د فراه د ښار په منځ کې د فریدون تاریخي کلا چې په څمڅو کې روږدي او معتاد کسان ښکاره چې د مختلفو توکو د استعمال په حال کې دي. د دوی په سترو کې لومړی پښیماني ښکاري او وایي چې د بدې ورځې له امله دلته په غار او څمڅو کې ژوند کوي، ځکه یې نه څوک کور ته پرېږدي او نه هم اړوند چارواکي ورته د درملنې او تداوی زمینه برابروي. دوی وایي چې سمه د وړاندې دوه تنه په دې سمڅو کې د سړې هوا له امله سه هم ورکړې ده.
هر دفعه زه د مارکو په دې غار کې دا د انسان ژوند د سیمو لیتېرو د ښه زړه یې نه تېرو ښار ته ولاړ سو نه مو پرېږدي مجبورې چې راست په دغه
ما خوشحاله به عمل باشي از دولت ما مې تقاضا دار نه که اصلا ریشکن کنی ایر گم کنه امنایی که این کار مینه تمام بیغم شهید
پوف مینه خود زدم مینه بالی آتوش که بابا
امده ده خونه کلیسی
سوره ورکی باز
امده وده باز پدقه کششا وره چی بازی دی چی وپایده خوشحاله دی چی خبری وکی بیسی دایی پا وکی
کسان په دې کلا کې په سوونو روړ دي کسان موجود دي. خوړن چارواکي بیا وایي چې د وروستیو تر شمیرو له مخې په فراه ولایت کې کابو 15000 روړ دي کسان موجود دي. د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي د شمیرو له مخې تر 15000 زیات کسان په فراه ولایت کې روړ دي، خو دوی یوازې د کابو سرتون لپاره پاره میاش کې د درملنې امکانات په لاس کې لري. د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست د رئیس په خبره د معتادینو د درملنې په نوي مرکز سره چې اوس جوړ شوی ډېر پاره میاش کې د 15 تن ورد و کسان درمدن زمینه برابر شه.
نظر به احصایای تخمینی که موجود است بین 45 تا 50000 معتاد فعلا درمدن
دغه شمیرو لمخه چې موجود دي سربیش تر 15000 ورد کسان په فراه ولایت کې موجود دي. موږ اوس په فراه ولایت کې 15 بستر در ورد کسان د داوی لپاره لرو، خو ډیر ژر به یو نوی ودانی چې در ورد کسان لپاره جوړ شوی پرانستل شي چې په پرانستلو سره به 50 بستر نور هم د درملنې لپاره زیات شي. په فراه ولایت کې در ورد کسان د زیاتوالي لاملونه په دغه ولایت کې د کوکنارو کرل او همداشان د ایران هیواد سره نږدې والی بلل کیږي. اړوند کارپوهان په دې برخه کې د رسنیو او دیني عالمانو رول عمده او مهم بولي تر څو د ردوالي د پراختیا او ودې په وړاندې تبلیغ وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کړو، پام وکړئ لویدیځو مطبوعاتو ته کتنې ته چې ملالۍ بشیر کړي.
د افغان پناه غوښتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړې ده. انټرنیټي خپرونې ای بی سی آنلاین په خپله وروستۍ ګڼه کې د اروپایي اتحادیې د هغه پلان په اړه لیکلي چې له مخې به یې 80000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولېږل سي. د خبرونې په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناه غوښتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسي تضمین کولی. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناه غوښتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل له خولې لیکلي چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمینه نسي برابرولی. د ښاغلي میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري ایستلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو دولسو میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسېدلي چې مخکې یې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي و او ناامني د دې لامل سوې چې شاوخوا 2.5 لک افغانان له هېواده ووځي. خپرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن له خولې لیکي افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د شخصیو ماینونو د چاودنو له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د ښاغلي باودن په وینا پر دې سربیره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي د سوریې بحران ورباندې سیوری غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال اویا پسل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شویو کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یوه خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې پکې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متي الله ویسا په نامه یوه کس جوړ کړی دي. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هېواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې 9 کتابتونونه جوړ شوي چې پکې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر دیدار اپریدی سره زموږ د همکار ذبیح الله مومن مرکه اوري. محمد هاشم ناصری خپل یو طنز راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د هرات د والی لخوا 2 قلمه تاریخي آثار فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د باختر اژانس د خبر له مخې د هرات والی محمد آصف رحیمی هغه 2 قلمه تاریخي آثار چې د هرات ولایت د ملي امنیت مسؤلانو لخوا د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو ترلاسه شوي وو ځایي فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل. په دغو لرغونو آثارو کې 3,000 کلن د سرو زرو یو جام، خاورین او مسي لوښي، اوسپنیز دیګونه او تاریخي ډبرې شاملې دي. هرات د والی په وینا قاچاقوړونکو غوښتل چې دغه تاریخي آثار له هېواده بهر ولیږدوي خو ونه توانېدل. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ مشر جاوید زرغام د سرو زرو لرغوني جام په اړه وایي چې ساره یې د هرات په موزیم کې نشته او د دغو آثارو 8 قلمه د غوریانو، تیموریانو او د صفویانو په دوره پورې تړلې دي. همداراز د فرهنګي مسؤلانو په خبره ټاکل شوې چې دغه آثار د هرات په ملي موزیم کې وساتل شي. یاد دی وی چې په دغو آثارو کې داسې آثار هم شته چې لرغونتوب یې له اسلام څخه مخکې دورو ته رسیږي. کابل ښاروالۍ د لوحو د اصلاح په هدف ناسته وکړه. تیره اونۍ د کابل ښاروالۍ او د ځینو اړوند ادارو چارواکي د هغو لوحو د سمون او بدلون په مقصد سره کېناستل چې د افغاني کلتور خلاف لیکل شوي دي. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ په دغه ناسته کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو معین مژګان مصطفوي، د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د ریاست مسؤلانو او د تاجرانو د ټولنې غړو پکې برخه درلوده، پر دې بحث وشو چې د لوحو، اعلان خبرونو، تابلوګانو او د خبرپانو متن باید د هیواد په رسمي ژبو واضح ولیکل شي او د خارجي ژبو له کارولو پکې ډډه وشي. همداراز اغلی مشګان مصطفوي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، ښاروالۍ او د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د رنګ، اندازې، ډیزاین او د محتوا له پلوه د لوحو د سمون لپاره ژر تر ژره یوه تګلاره جوړه کړي. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې په ښار کې د غیر معیاري لوحو موجودیت د ښار د وضعیت د خرابوالي او بدرنګۍ سبب ګرځېدلی دی. بندي شاعران دې راخوشي کړی شي. د قلم نړیوالې ټولنې یا پین انټرنیشنل د قزاقستاني شاعر هارون اتابیک په شمول د نړۍ په کچه د بندي شاعرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د قلم نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو پلاویانو او د نړۍ په کچه د شاعرانو له ټولنو غوښتي چې د قزاقستان له حکومته دې د اتابیک د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. په ورته غوښتنلیکونو کې د اریتریایي شاعر ایمانویل اسرت، د چینایي شاعر لویکشی او په سعودي عربستان کې د پیدا شوي فلسطینی شاعر اشرف فیاض له زندانه د آزادېدو غوښتنه شوې. پر قزاقستاني 63 کلن اتابیک په هغو مظاهرو کې د لاس لرلو تور دی چې یو پولیس پکې ووژل شو او له امله یې دی په 2008 کال کې په 48 کلن بند محکوم شو. هغه دغه تور سیاسي انګیزه بللې. حکومت یې په 2012 کال کې هغه ته وړاندیز کړی و چې که چیرې دی پر ده پورې شوی تور ومني نو وبه بخل شي، خو اتابیک دغه وړاندیز رد کړی و.
د ختیځې سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړ. دې جشن ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام استولی و. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ختیځې سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې روزنې ته د پاملرنې لپاره ګټور دي.
دغه جشن او د تورته جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پر راټولونه کې د څېړنیزو رسالو، مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره ښه مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د ستونزو په حل کې خپله پاملرنه زیاته کړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وایي د دې جشن نه یې موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقونو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پرتو ستونزو مخنیوی دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یوه هیله او غوښتنه مو ترې دا ده چې ماشوم ته د جنګ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. له ښه مرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود و چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم و کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې پکې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعاتو کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بېله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا لمسیم او ډیرا د میرویس خان یم، پښتنالو د افغان یم، پښتنالو د افغان
زالت پازانو دا دل تکیس مریان سی، زالت پازانو دا دل تکیس مریان سی، زالت پازانو دا دل تکیس مریان سی، زالت پازانو دا دل تکیس مریان سی.
د نوی کال په لومړۍ ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانی په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. د فرهنګ د ډګر د مخکښانو په دې کتار کې د ازادي راډیو تعلیمي څانګې د دری برخې ایډیټور ښاغلی فیض الله قرداش هم شامل وو. له دوی سره مې په دې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه یې درکوم. قرداش صاحب، د نوروز په اوله ورځ باندې د افغانستان ولسمشر تاسو ته د علامه سید جمال الدین افغان نښان درکړی دی، تاسو ته ډېر زیات مبارکي. په دې وروستو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت او خپله مشرتابه د دولت د فرهنګیانو هڅونې ته، د فرهنګیانو تشویق ته دې ته توجه کړې ده. ستاسو په نظر دا اقدام څنګه دی؟ څونه اغېزمن بولې؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مننه ستاسو نه چې ما ته بلنه ورکړه چې تاسو سره خبرې وکم. لومړی خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه مننه وکم چې دا لطف کړی دی زمون کمترین فرهنګي فعالیت د رادیو آزادي د فرهنګي پروګرامونو په چوکات کې رادیوي مجله یا مجلې فرهنګي آزادي په لیکلو او نشرولو کې ډېر غټ ارزښ ورکړی دی، او د علامه سید جمال الدین افغان عالی نشان ما ته منظور سو.
مبارک دی قرداش.
مننه. زما په اند هر دولت او حکومت به لدی چې د خپل هیواد د اتباعو په فرهنګ، ادبیات او کلتوري برخې ته پام ونه کړي بل چاره نه لري. په دې معنی د هر هیواد اساسي او بنیادي کارونه د تیرو خلکو له تجربو او د هغوی د کلینی نه سرچینه اخلي. او دوامه مسله دا چې د فرهنګ او فرهنګیانو پالنه او قدر کول دوی هڅوي چې خپل مکلفیت او وجایبو ته زیات متوجه شي. ماته ډیر ویل ځای دی چې د خپل استادانو او ډیر تجربو خاوندانو سره یو ځای دغه مکافات ته لایق ګڼل سم، او هیله لرم چې دا لالی هر کال د دغه نه هم زیات په پراخه پیمانه دغه فرهنګیان، شاعران او لیکوالانو چې تر یو حد د یادونو وتلی او یا امکانات د نشټوالي په خاطر د هغوی یادونه نشو، په راتلونکي کې انشاءالله دا نقیصه هم تر یو حد رفع کیږي. زه یو مسئله د یادونو ور غواړم، هغه دا دی چې دلته ځینو استادان دلته رابلل شوي وو، لکه استاد برزین مهر چې د فلج په ناروغي اخته وو، هغوی هم بلل شوي وو. دا مسله دا شایي چې اجتماعي عدالت په دې کار کې په پام کې وو.
ستاسو منظور دا ده چې د مختلفو ولایتونو شاعران، لیکوال او د فرهنګ د ډګر مخکښان را بلل شوي؟
دلته د مختلفو ولایتونو د مختلفو مدني او فرهنګي نهادونو بلل شوي وو، تنها او تنها دغه په کابل کې محدود نه وو.
په دې ورستو کلونو کې تقریبا د نښانونو او د مډالونو برخې ته ډېره زیاته توجه سوې ده، خو داسې لیکوال هم لرو موږ چې هغوی آثار لري، ډېر څه یې لیکلي دي، اما د دوی دا وس نه لري چې آثار یې چاپ سي. که دغه برخې ته هم توجه وسي په راتلونکي کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار ښاغلی اسدالله غضنفر داسې یو پلان لري چې دا کار په ښه او مناسبه شکل ترسره شي. زه په هغه سلی داده یم او مطمئن یم چې دا کار د اجتماعي عدالت په پام کې نیولو سره همغسې چې سش کال توجه سوي وو د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو قدر سوي وو، په نورو کالونو کې هم دا کارونه وشي. ستاسو سوال په ځواب کې داسې وایم چې دا کار دوی ویل چې په نظر کې دی، دغه تاسو اشاره وکړه د بودیجی مشکلات دي، نورو مشکلاتونو او امنیتي مشکلات او نورو مشکلاتونو شته، اما دوی داسې وعده ورکړل چې جمهور رئیس هم دا وعده ورکړی وو سو وري چې په فرهنګیانو توجه ډیر کیږي د هغوی آثارو په نشرولو کې او د کتابونو په چاپولو کې او نورو برخه کې.
خرده صاحب، په مجموع کې څومره کسانو مډالونه واخیستل؟
په مجموع کې 22 کسانو ته مډالونه ورکړل سو، مډال نه نشانونه ورکړل سو، او نقدي مکافات هم ورسره وو. او هلته د نوروز په مناسبت یو هلته یو بلنه هم وو، یو مېلمستیا هم وو. ډېر قدر وشو د لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونه ډېر قدر وشو، او دا کار زه هم امید کوم کې بیا هم تکرار سي، بیا هم تکرار سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ته، دې بیا هم مبارکي، او دا دې د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو ته مبارکي.
ډېر مننه ستاسو نه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کیسو کراکتون کې په دې باور دي چې یوازې د کیسې موضوع یو کیسه نشي کامیابولای. د کیسې نثر، د کیسې تلوسه او د کیسې سکخت او ډنه د یوې کیسې په منلو کې نقش لري. علاوه له دې، په کیسه کې فرعي موضوعات باید داسې انتخاب شي چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي. وږمې رشیدي ته به وښو او وابه ورو چې په دې نقل کې اصلي او فرعي موضوعات څنګه انتخاب شوي دي.
د زرین ویختو جلی په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یوه لزانه ډیره وړوکې بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بوډۍ پاچا ته وویل، که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ، د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي، د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي. پاچا ډېر خوشحاله شو. بوډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډېر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ، ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې، او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. ده داسې کب پخوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه اشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستوني تېره شوه، په پخلنځي کې یو بوګنیدلی آواز واورید چې ویلې، یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله، تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل، د ژرندګړي وربوشوته، د ژرندګړي وربوشوته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وې چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یې یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه راغیانه کې روان وو. د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل، وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډېر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل، زما په زړه باندې هم مستي اوړي. زړه می غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې ویریږم چې لزینه به خطا شي، ټوک ټوک بشي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل، څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خنده وروسته، خو ځان یې قبو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه، ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل، صاحب پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکي و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ، په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي، دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي، د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شو. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آس یې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مږتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خولو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پردی په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه را کوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې، موږ وږي یو، خو مور و پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل، که څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته در شو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست و. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل، کپ زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپه رسیدو. جورج ورته وویل، کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کم نیونکي خوشحاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو را هسک کړ. جورج ته یې وویل، که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کپ نیونکو جورج ته وویل، ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا مېرمن شي، خو نه پوهېږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې یې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي، چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړی ورشي موږ به دی په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه، دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شئ، دا مرغلري به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې وویسته، په زړه کې ورتېر شول، کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل، امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل، هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې. او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. ده د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ، ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلري وشمیرلې او جورج ته یې وویل، د نن په امتحان کې کامیاب شوې، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شیبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي، څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل، که غواړی چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل، که هغه کم کې کارغان دلی وای، ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاخ کاخ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکي جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکي ته وروشیندلې. جولاګکه د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته، بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راوویست، والوت او جورج ته وبونګېد، د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج بلوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل، په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي او که دیو نپیجندله جلایی ندرکوم. د دوله سنجونو په منځ کې چې ویخته په پړونو کې پټ وو د زرینو ویختو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشه یې د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل: راپاڅه، د میز چار چاپیره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز راتاویده. غوماشی ورته وویل: دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده. او دا ده، همدا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې همدا ده. جورج نو تیروتی، پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرین ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼا یې خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرین ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل: ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دې په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوششی، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راوسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدای په پیښور کې اوسي. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما رادیو به اورېدلی و دغه شاعرانو شاعری مهری مینه کوله، خو ریډیو مې اورېدلو دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوې، ښه کلامونه مې اورېدل، موسیقي. بیا موبایلي نیټونه هغه د نورو شاعرانو چلول، بیا مونږ دغه شاعری میدان د خپل هم راغلو. ما دیدار ادبي نیټ چلول او په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شانخوارې څنګ کتاب دی اولنې هم چې چاپ کړو نو خلکو خوښ کړو او د هغې نه پس زما کوشش و چې دویم کتاب هم چاپ کړم، هغه لالونه ملغلرې هغه هم خلکو خوښ کړو. اوس مې دریم کتاب روان کړی سپرلي سپرلي خیالونه، نو انشاءالله دا به هم ډېر زر نږدې ورځو کې چاپ کړي که خیر وي.
تاسو ویلې چې ستاسو د کتابونو د درې واړه کتابونه چاپ شوي دي، د بازار کې تود هرکلی شوی، مینهوالو خوښ کړي دي. د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا درېیم چاپېږي دوه چاپ شوي دي، په دې کې د کومو شاعرانو انتخاب دی؟ عموما موږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپوي هغې کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک موږ ګورو چې هغې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغې راوخت لیغینا کتاب جوړ کې بازار ته وړاندې کی. نو ستا په دې انتخابونو کې ځنګړتیا څه ده چې دا خلک فخی او دا دریم کتاب هم چاپیږي؟
اولنی کتاب خو چې دی خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار ادبی نیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړی چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکړو، او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 چې دی دا پکې زنانه شاعرانی دي. او بل دی تم نه دي کتلې چې یاره دا زلمی دی یا 800 دی بچ دی، هر چا ښه غزل مونږ ته په لاس راغلی، بس هغه هم پکې راټول کړي دي راغونډ کړي دي.
تاسو ولې دې کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده، آیا تاسو چې کله د کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو، آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته د کتاب د هرکلی په اړه یا د کتاب په اړه داسې مشورې درغلي یا داسې ریسپانس درغلي سه فیډبیک راغی چې دا کتاب ډیر ښه او دا لړۍ باید جاری وساتل شي؟
بالکل جی، هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلری هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو، لکه ډیر زیات کاپي زنانو په کې وړي خخ کلامونه پکې.
دیدار صاحب، تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي، نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپې، ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته او یاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړئ؟
نو بالحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق او نه زما عمر دومره دی، لا خپل زده کړه کوم چې همدغه شاعرانو نه څه زده کړو او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه، نو خپل مې صدغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کم. مخکې به همدغه د انتخابونو سلسله جاری وي، خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې یاره اوس معیار ته ورسېده یا مونږ څه وکړل بیا به انشاء.
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان یو ځوانې د پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتئ، نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثره، نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه؟ دغه انتخابونه تا چاپ کړي دي، دغه انتخابونه کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی، څه وجه ده؟
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه، خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق، نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وي هر څوک شعر لیکي، بس هغه زما د انتخاب شعر دی، هغه زما د خوښي شعر دی.
ستا په انتخابو کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بحث شعرونه ډېر زیات دي، د دې څه وجه ده؟ آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بحر د لنډ بحر شعرونه ډېر زیات خوښېږي غزلې؟
نو زه خو خپله هم د لنډ بحر غزل لیکم، دا خو تاسو ته هم پته وي، او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښوم، نو بس دغه وجه ده.
نو که په دې اخره کې راته د خپل لسې یو غزل چې لنډ بهر یې هغه راته واورئ، نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنه یاره، بس ځواني د کنه یاره، دا خانی د کنه یاره، دا چې ورکې مسافر یم غریبي د کنه یاره، او ستا خوږې خوږې خبرې، ستا خوږې خوږې خبرې موسیقي د کنه یاره، ستا د حسن ذکر واه واه، ستا د حسن ذکر واه واه، شاعری د کنه یار، او راضی هر څنګه وختونه، راضی هر څنګه وختونه، زندگی د کنه یار، بے لتا نه زندگی می تاوانی د کنه یار، او دیدار نه کیږي دا زکا، دیدار نه کیږي دا زکا، جدائی د کنه یار.
آزادی رادیوی مجلا ل آزادی رادیو څخه اوري.
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې اوږدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی. د دې کیسې مرکزي کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته یې سرخوږی پیښ کړی. دا اوږده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو. اوس ښاغلی ناصری خپل یو تنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت.
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري، په نوره نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي، څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي. زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست. د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري. زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي، خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شیدې شي. د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي. ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړې ده. هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي، د چپټر ورکې هم د لرغونپوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي. ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولې وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستې وي. که په یو لاس کې یې ونیسي، ورک یې له ډېر لرغونتوبه څاڅي. نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخیره یې چپټر وچلیږي، ډېر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي، د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي. خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نږدي. اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوي چې داسې نه وي، بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي. او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي، داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي، د پلار او نیکه لاره خوشي کړي، بیړۍ کول، کتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاته کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي، او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما دسړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، د ور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا، دستر کو تو رات سلسا یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزړ د بن بلبلا نغمه در یارا، زما دزړ د بن بلبلا نغمه در یارا، دستر کو تو رات سلسا یارا، پخندا سے یا پخندا سے بن تو تی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، پجن میانا لے بنی جانانا د خیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا دستر گتورا دسا یارا پخندا سے یا پخندا سے سمات زڑ دبن بلبلا نغم گر یارا سمات زڑ دبن بلبلا نغم گر یارا دستر گتورا دزرسا یارا پخنداو سے جن پمخد بہارونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے ددو میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑے د ارمان د غسندر یارا دستر گتورا د سرسر یارا پخنداو سے
شیبا پا شیبا دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام ترو له ازادي رادیو واوري.
یاد افسانہ کے اثر نہ
یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ پتر خوف کے بوئی دا کثر نشتا پتر خوف کے بوئی دا کثر نشتا ساقلن دے پیالہ کے ہستی دوار پرتیس میں